میزبان شماست صفی الله، خوش آمدین به
استودیو. ډیره مننه کوم سید سمی عباس، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې بیګا ماخام دوه درنی چاودنی شوی دی، لسګونه کسان مړ شوی او تر اوسه لږ تر لږه د څلور زرو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. دا مهمه موضوع په دغه پروګرام کې درته وړاندې کوو. دا هموري چې د امریکا متحده ایالاتونو شارج دافیر راس ویلسن کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې له دایرېدو هرکلی کوي. نور مهم راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن چهارشنبه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ، او د لبنان په پلازمینه بیروت کې سې شنبه ماښام دوه چاودنو تر اوسه لږ تر لږه درې اویا کسان مړه او څه باندې څلور زره نور ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبه په ورځ پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. جمهوري ریاست ویلي چې په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه. چارواکو په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د تیر کال په کب میاشت کې پریکړه وکړه چې پوهنتونونه او ښوونځي دې وتړل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا ښوونځي به پرانیستل شي که نه. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون وویل د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه پریکړه به د کابینې په بله غونډه کې وشي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سې شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیونه ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ادارې تمویلوي. د نړیوال بانک د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په دغه پروګرام کې د 280 میلیونه ډالرو فنډ شامل دی چې له افغان کورنیو سره د کرونا ویروس پر وړاندې مالی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالره د کرنې په برخه کې او خوراکي موادو د ارزې پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو لمخې د کووید 19 پر مهال افغان کورنۍ سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره او د کابل ښاروالۍ تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا مخته وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوې اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ چې ګواکې دا پروګرام د پراختیا پروژې له بودیجې تمویلیږي. د چمن او سپین بولدک لار له پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته بیرته تړل شوې. د چمن یو چارواکي زکا اولا درانی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سې شنبه په مازیګر 15 بجې دا لاره یو ځل بیا تر نامعلومې مودې وتړل شوه. د دې خبره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په یو ځل غونډه بیا کیږي او له هغه وروسته به په دې اړه پریکړه وشي، خو دا ونه ویل چې دا غونډه به کله وشي. د پاکستان حکومت روان 2020 کال د مارچ په پیل کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د چمن او سپین بولدک لار وتړل، خو په اپریل کې د محدودې سوداګرۍ اجازه ورکړه. د پاکستان حکومت په جولای کې یوازې د اختر په ورځو کې د سوداګرۍ لپاره لار پرانیسته. د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولي چې د تهران یو پارک ته له ځان سره د طالبانو بیرغ وړی و. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی اسنا خبری آژانس ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته د اختر په ورځ د طالبانو له بیرغ سره تللي وو. د وویل له بده مرغه یو شمېر کسانو په دې ځای کې د طالبانو د بیرغ کارولو اقدام وکړ. رحیمی وویل افغانان هر کال د اختر مراسم په دې پارک کې لمانځي. د ایران پولیسو ویلي له نیول شویو څخه 50 کسانو بیرغونه جوړ کړي وو او عکسونه او ویډیوګانې رسنیو ته ایستلې وې. ایران پاته کسان غیر قانوني کډوال یاد کړي او په وینا یې له ایرانه د ایستل کېدو په حال کې دي. په بیروت کې د سې شنبه په ماښام درنو چاودنو دغه ښار لړزولی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښکاروي چې د چاودنې له کبله دود او پراخ زیان اوښتی دی. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي تر اوسه لږ تر لږه درې اویا کسان مړه او څه باندې څلور زره نور ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیاتېدونکی دی. د خبر تفصیل په همدې پروګرام کې اوریدل شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړیدو چاره پیل کړې. د کرکټ بورډ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دا لوبغالی به پر 4,000 متره مربع ځمکه جوړیږي او د 4,000 تماشاچیانو ځای به ولري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چاره به په 1.5 کال کې بشپړي او له لوبغالي به ګټه اخیستنه پیل شي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې چې تر 9 بجو دوام کوي په لمړۍ نیمای کې مهمه موضوعګان لرو. له هغې ډلې د لبنان د تیر ماښام د درنو چاودنو په اړه راپور درته خپرو چې هلته په دغو چاودنو کې تر اوسه لږ تر لږه 3 اویا کسان وژل شوي او څه باندې 4,000 کسان ټپیان دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب د مرستو غوښتنه کوي.
انني في هذه اللحظه اتوجه
زوس وخت په خپل ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غکوم چې له لبنان سره ودرېږي او له لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړیوالې ټولنې غړیو په دغه وزارت کې په پرونی غونډه کې له مشورتي لوی جرګې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. خو په افغانستان کې دننه بیا ځینې منتقدین دا جرګه فرمایشي بولي.
په هغه اخیره کې تیری صاحب جمهور د کمیسیون انتخاباتو خوا څخه د رئیس جمهور په صفت اعلان سو. وروسته له هغه څخه بدل دي چې د ملت سره مشوره وکړي. یو لوی جرګه هغه ځای و ده بعد هغه وخت مشوره کړی و چې دال 50%
د مشرانو جرګې خړې او د شکایتونو د کمیسیون رئیس زلمای زابلی و. په دغه پروګرام کې نور مهم مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. پایل بالا لبنان وکو. د لبنان په پلازمینه بیروت کې تیر ماښام دوه درنې چاودنې شوې چې پکې لسګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي. د څه باندې اویا کسان وژل کېدل تر اوسه تایید شوي او چارواکو ویلي څه باندې 4,000 نور ټپیان شوي دي. د لبنان صدراعظم حسن دیاب نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی او له نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوو درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یوه بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړېدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلي لږ تر لږه 3 اویا کسان مړه او څه باندې 4,000 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي د مرګ ژوبلو شمېر لا پسې زیاتېدونکی دی. د ګڼو خلکو مړی او ژوندی ورک دی. د لبنان صدراعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه يوم حزين بيروت منكوبه لبنان مصاب
دا یو غمجن اورز ده. بیروت کړیدل لبنان یو ناورین وهله. دا یو ملی ناورین ده. کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي. او دا چې یو ناورین په لبنان راغې بیروت غمزه پله ده او ټول لبنان له مصیبت سره مخ ده.
كله اليوم منكوب.
دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نه شي. وی ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدراعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل
زوس وخت په خپل ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غکوم چې له لبنان سره ودرېږي او له لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند یې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریري د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریري د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریري په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
آزادي رادیو لوونه ترو
آزادی رادیو ته غوږی است. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړیوالې ټولنې غړیو په پرونۍ غونډه کې له مشورتي لوی جرګې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. دا وزارت په دوو غونډو کې د ویډیو کانفرنس له لارې د څلوېښتو هیوادونو او ادارو د استازیو د ګډون خبر ورکوي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسي جرګې غړي چې پر رخصتیو دي په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره کابل ته ورغوښتي. د 400 طالب زندانیانو برخلیک چې په لویو جرمونو تورن دي د دې جرګې له مهمو موضوعګانو دي. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارزده فیر راس ویلسن د مشورتي لوی جرګې راغوښتو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستایلې ده. ښاغلی ویلسن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دوو څخه په یوه غونډه کې چې له لیرې جوړه سوې وه داسې وویل:
I'm very grateful to have this opportunity to
د دې فرصت لپاره ډیر منندویم چې د ولسمشر غنی مشري او د لوی جرګې راغوشتلې وستایم. لکه څنګه چې تاسو ویل، هدف یې افغانستان ته د خپلو او نورو د هڅو د ملي پیاوړتیا ملاتړ دی. د سولې د پروسې او مشورتي لوی جرګې په اړه په دوو غونډو کې د څلوېښتو هیوادونو او ادارو استازو ګډون کړی و. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولانډ کوبیا چې په پرونۍ غونډه کې ګډون کړی و، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی کوي چې د سیاسي جوړښتونو او دود له مخې پریکړې وکړي. مشورتي لوی جرګه به د جمعې په ورځ د درو ورځو لپاره په کابل کې جوړه سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون وویل د 400 طالب زندانیانو خلاصون دا چې افغانان څه ډول سوله غواړي او د حکومت پراختیايي پروګرامونو شریکول له مهمو بحثونو دي. د دغو زندانیانو نمونه د شاوخوا 15,000 بندیانو په لیست کې شامل دي چې طالبانو افغان حکومت ته سپارلې او غوښتي یې دي چې په دې فهرست کې شامل طالبان دي له زندانونو راخوشي سي. طالبانو ویلي چې د دغو طالب زندانیانو تر راخوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو حکومت ویلي 400 طالب زندان ان لوی جرمی دوسیه لري. ولسمشر غنی په دې ورستوي کې ویل چې د دغو زندانیانو درخوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لوی جرګه راوغواړي. خو د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی ازادي رادیو ته ویل چې دا مشورتي لوی جرګه یوازې حکومتي جرګه ده.
په اخیره کې چې ریسب جمهور د کمیسیون انتخابات خوځخه د رژیم په صفات اعلان سو، ورسره لږه څه بدول دي چې د ملت سره مشوره وکړي. یو لوی جرګه هغه ځای وو د بعد هغه وخت مشوره کړی و چې پینزوس پیسد اجرایی قدرت ډاکټر عبدالله صاحب ته ورکم کې ورنکم، او یا دغه نور ډیر ملي مسایل تیر سول چې د سب جمهور پر غبن سترګي پټولې لوجرګه را ونه غوښته. اوس د سلور سول نه پر د پاره یو ملي لوجرګه را غوښتل دا منطق قوانین نه مني.
د ارګ مانی څخه د سې شنبې په ورځ په خبرسوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی پرون د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د اداري پلاویو له غړي او مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلم یار سره د مشورتي لوی جرګې جوړې دو په اړه په ارګ مانی کې وکتل. د پارلماني چارو وزیر ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حضور درلود، د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر د مشورتي لوی جرګې په اړه له دوی سره معلومات شریک کړل. ښاغلی امرخیل زیاته کړه:
ملي شورا د دواړو خونو مشرانو او اداري هیئت د افغانستان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې دوی دغه سې جرګې چې مشوره ده پکې د ولس استازي دي پکې، او همدارنګه د قومونو مشرانو او علما انتخابي غړي ګډون کوي. نو دای پنیک پال باندې ونیول او همدارنګ اطمینان ورکړ چې دوی به مرسته کوي، همکاري به کوي او د ولس ترڅنګ بدريږي.
ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې په خاطر د ولسي جرګې غړي چې اوس مهال پر رخصتوي دي بیرته کابل ته ورغوښتي. د ولسي جرګې غړي د زمري په لومړۍ نیټه د یو نیم میاشتې لپاره د دوبي پر رخصتوي تللی دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم یو د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس په زتا ستوم تر هغه به یو راپور له بلخ مختصر راوړو په بلخ کې د د کرونا وبا په خاطر د خزینه او سوداګرو د فعالیتونو د کمیدو راپور لرو. خو لومړی به د ویب پاڼې ادرس وایم دا چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه د سهار لوو د ماښام ترو البته که انټرنیټ ته لاسرسی لري وایورې. همدارنګه د ازادي راډیو اپلیکیشن کولای شئ چې ډاونلوډ کړئ. د ازادي راډیو اپلیکیشن تاسو د انډراید او آی او اس لارې ډاونلوډولای شئ چې د ازادي راډیو پروګرامونه واورئ. په بلخ کې د سوداګرو ښځو د فعالیتونو راپور اوس چمتو شوی دی. هلته 50% د ښځو فعالیتونه کم شوي دي. په بلخ کې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین د بندیزونو په پلي کېدو سره سلګونه سوداګرې ښځې له جدي مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. اوس له څه کم یوې میاشت راهیسې د بندیزونو د بشپړې لرې کېدو سره سم ګڼ شمېر سوداګرو ښځو خپل فعالیت له سره پیل کړی، خو دا مېرمنې له ډېرو مالي ستونزو سره لاس او ګریوانې دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له بلخه راپور رالېږلی.
د شمال د سوداګرۍ او صنایع او خونې مسولان وایي چې د قرنطین د بندیزونو له بشپړ ختمېدو سره سره بیا هم په بلخ ولایت کې د ښځو سوداګریز فعالیت فل شوی دی. د یادې ادارې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په بلخ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ښځینه سوداګرو فعالیت په بشپړ ډول بند و. د قاسمی په خبره چې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا له امله وضع شوي بندیزونه لرې شوي، خو د سوداګرو ښځو پر دات کې منفي اغیزه پریښودلې ده. هغه وویل چې په بلخ کې 50% ښځو چې په خوایې د لاسي صنایعو او جامو د تولید په برخه کې کار کاوه، اوس د خپل فعالیت د بیا پیلولو وړتیا نه لري. هغه زیاته کړه د سوداګرو ښځو فعالیت چې اوس یې هم موږ ارزونه کوو 50% نسبت په خوا ته کم شوی دی. دوی د قرنطین له وضع کېدو مخکې ښه بازار درلود. په بلخ کې سوداګری ښځې هم وایي چې تولید ته یې د بازار د نشتون په دلیل او همداراز د ګاونډي هیوادونو سره د ځمکنیو پولو د بندېدو او اروپا او امریکا ته د تجاري پروازونو د نه ترسره کېدو په خاطر یې تولیدات کم شوي. سیما هاشمی په مزار شریف کې د جامو د تولید دوه کارځایونه لري. هغه وایي چې اکثرا سوداګرو ښځو په بلخ کې له بانکونو څخه د ترلاسه شویو پورونو په پیسو خپل کاروبار پرمخ بیوه. دا وایي چې سوداګر خزه د قرنطین د بندیزونو او تولیداتو ته د بازار د نشټون په دلیل لا مات سره مخ شوی دی. اغلی هاشمی چې خپلې حمله 15 ورځې راهیسې فعالیت بیا پیل کړی، وایي چې د مشتری د نه لرلو او په بازار کې د ارزې د نشټون په خاطر تولیدات 50% کم شوی. هغه وویل خزه په مزار شریف کې د لاسي صنایعو په برخه کې کړه د سکول د تولید د جامو د جوړولو او همدارنګه د وچ میوې په برخه کې کاروبار کوي. د دوی کاروبار بیا پیل شوی دی، خو ډیر پڅ او کم دی. دوی له مالی ستونزو او ننګونو سره زیات مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ویلي دي چې د بنسټ په هڅه کې تر څو د سوداګریزو نندارتونونو په جوړولو سره د سوداګرو ښځو تولیداتو او لبنی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. د یادولو ده چې د قرنطین د بندیزونو له امله نه یوازې په بلخ کې بلکې په سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې سوداګر ښځې له ډېر شمېر مالي ستونزو سره مخ شوي او فعالیتونه یې بند دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو مننه چې دغه پروګرام را سره اوري. ورزو کندوز ته د کندوز ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یو شمېر ښوونځیو ټولګي په انټرنیټ او کمپیوټرونو سمبال شوي چې د انټرنیټ له لارې دغه ولایت زده کوونکي او ښوونکي د هیواد د نورو ولایتونو د ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره خپلې تجربې او درسي میتودونه شریکوي او ګټه ورنه اخلي. اجمل آریان له کندوزه په دې اړه راپور رالېږلی.
که څه هم کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او ډیر ځله د نامنویو شاهد وي، خو له دې سره سره په دغه ولایت کې د تعلیم د ښه والي لپاره هڅې کیږي. د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت 22 ښوونځي په انټرنیټ نښلول شوي او دغه شان د سولري برېښنا د دستګاو د نصبولو چارې هم روانې دي. د نوموړي ولایت یو شمېر زده کوونکي د پوهنې ریاست له دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي چې په کمپیوټر او انټرنیټ د ښوونځیو سمبالول له دوی سره مرسته کوي چې تازه او اضافي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه ولایت د شیرخان د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي 12 کلن مصور رحیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پخوا سو د منګا په ټولګي کې انټرنیټ نو مشکلات سره مواجه کېږي، اوس د منګا مکتب کې انټرنیټ وصلېږي، منګا د انټرنیټ طریقه کولای شو خپل درسونه زده کړو او نور معلومات له انټرنیټ نه په ښه
افغانستان حکومت او دغه راز سلام مخابراتی شبکې له لوري ورکول کیږي.
مکاتب حوزه شهر، تعداد مکاتب ولسوالی
په دې بهر کې د مرکز یو شمېر ښوونځي او دغه شان د خان آباد، علي آباد او د امام صاحب ولسوالی یو شمېر ښوونځي شامل دي. په انټرنیټ د ښوونځیو سمبالول ښوونکو او زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د یو شمېر نورو ولایتونو له ښوونځیو سره خپلې تجربې شریک کړي او ورڅخه ګټه واخلي. د کندز د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې په انټرنیټ د یو شمېر ښوونځیو د نښلولو خبرې کوي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د کرونا وایرس له امله ښوونځي بند دي. په دغه ولایت کې 600 ښوونځي موجود دي او ټول د زده کوونکو پر مخ خلاص دي او یوازې سږ کال څه بند 600 تنه زده کوونکو له دې ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه چې په دې شمېر کې نجونې او هلکان شامل دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم اجملند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
ملیټری ټایمز د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر تازه څرګندونو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې ښایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر نمایي تره کم شي. ولسمشر ټرمپ په یوې تازه مرکې کې چې د ایچ پی او لاکسیوس خبري شبکې سره یې کړې ویلي ممکن افغانستان کې امریکایي سرتیری د 4-5 زرو ترمنځ شمېر ته راکم کړی شي. دا مهال امریکا په افغانستان کې 8600 سرتیری لري. په لیکنه کې په تېره میاشت کې د امریکا د استازو په جرګه کې هغې رای ورکولو ته هم اشاره شوې چې پکې افغانستان کې تر 8000 نه ښکته شمېر ته د امریکایي سرتیرو د کمولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د واک محدودول منل شوي. لیکنه وایي اوس باید د امریکا سنا دا اقدام تصویب کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي د راتلونکي کال تر نمایي پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووسي. فارین پالیسي خبرونې بیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې. په لیکنه کې راغلي ننګرهار کې جګړه روانه وه چې پامپیو له ملا برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. پر ننګرهار مابس دا وسلوال برید د دوشنبې په مازیګر پای ته ورسید. خبرونه وایي پامپیو او برادر د افغان حکومت سره د بندي طالب زندانیانو په اړه هم وغږېدل. طالبان د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 5000 بندیانو خوشې کول غواړي. افغان حکومت بیا ګڼ شمېر دا زندانیان خوشې کړي خو د 400 طالب بندیانو خوشې کول یې رد کړي. د فارین پالیسي په دې لیکنه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني د دې کسانو په خوشې کولو کې زړه ناسره دی او وایي دوی 3 کاله مخکې د جرمني د سفارت مخې ته د خونړۍ چاودنې په څیر درنو جرمونو کې لاس لري. ولسمشر غني ویلي مشورتي لویه جرګه به د دې 400 زندانیانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. اوس ټول د دې لویې جرګې په تمه دي چې ټاکل شوې راتلونکې جمعه به جوړه شي.
په موسکو کې د جاسوسۍ په تور محکوم شوی پخوانی امریکایي پوځي د روسیې تر ټولو سخت زندان ته انتقال شوی دی. پاول ویلن په 14 کاله بند محکوم شوی خو د پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي. 50 کلن ویلن په 2013 کال کې په موسکو کې نیول شوی و. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د امریکا په خوانی نظامی پاول ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول سوی وو. روسی څارنوالانو ویلي چې له ویلن سره یې داسې میموریستیک وموند چې پکښې محرم معلومات وو، خو ویلن ویلي د دا میموریستیک له یوه شناخته په دې فکر واخیست چې د رخصتیو عکسونه یې پکښې دي. د ویلن مدافع وکیلې اولګا کارلووا د روسیې تاس خبري اژانس ته د سه شنبې په ورځ ویلي چې ویلن اوس مهال له مسکو څخه د مردوفیا زندان ته انتقالیږي. ویل کیږي چې په دې زندان کې وضعیت ډیر سخت دی او له یوه زندانه بل ته د بندیانو انتقال څو اونۍ وخت نیسي. کارلووا ویلي چې دې دا معلومات د ویلن له ورور ډیوډ څخه ترلاسه کړل چې د برطانیې سفارت ورته ورکړی وو. 50 کلن ویلن د امریکا، برطانیې، کاناډا او آیرلینډ تابعیت لري. کارلووا زیاته کړې چې د لیفورتوفو زندان چارواکو له تبصرې ډډه کړې ده. د ویلن خپلوانو ویلي چې تمه کیږي دی په سپتمبر میاشت کې په امریکا کې د روسي بندیانو په بدل کې خوشې سي. په جون میاشت کې راپورونه خپاره سول چې روسي او امریکایي چارواکو د ویلن او دوو روسانو د مبادلې په اړه خبرې پیل کړې دي. د مسکو ښار محکمې د جون په 15 نیټه ویلن په 15 کاله بند محکوم کړ. امریکا د ویلن محاکمه په عدالت ټوکې بللې او غوښتې یې دي چې ویلن باید ژر تر ژره خوشې سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعاوې رد کړې دي. 50 کلن ویلن په 2013 کال کې په مسکو کې نیول سوی وو. هغه مهال چې دی ونیول سو، ویلن د موټر د پرزو پلورونکي یوه امریکایي شرکت امنیت رئیس وو. دی او د ده خپلوان ټینګار کوي چې دی روسیې ته په یوه واده کې د ګډون لپاره تللی وو. تر محاکمې مخکې امریکایي چارواکو له مسکو څخه غوښتي وو چې پاول ویلن خوشې کړي. دوی پر روسي چارواکو انتقاد کړی وو چې له ویلن سره د روسانو چلند د شرم وړ دی.
تاسو له پیغامونو
عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه پروژه د غلار چې کوم ده د میدان ښار پورې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده. ټوله مینونه الوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم ده دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی او نظامي کسان هم پرې نشي تللی او ډېر زیات مشکل دی او د دې د لارې غم ونخوړل شو. وسلام به احترام
عادل محمد له کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د چشاخې د کلي څخه پیغام پرېږدم. مونږ مستنه او مشکل دا دی چې د کندهار معارف باید موږ ته په جړی ولسوالۍ کې مکتبونه جوړ کړي. په دغه کلي کې چې ځینې نمونه اخلم هېڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نوی کله، نادی، هېڅ مکتب نشته. باید موږ ته مکتبونه جوړ شي. موږ مشکل دا دی. بیا وسلام بی احترام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
من دغه نظامي سویدان واکو خوب دغه چې پاتې زرانه کال د څلور نوي درون نوي ده د څلور نوي ده پنځه نوي پیسې دي. دغه د سویدان واکو خوب د ژوند په ولایت کښې نه ورکول کېږي. ډېر نه د مځکو نه د نمرو کاسته نه زموږ د وزلې ته ګوري نه زموږ د چاردۍ ته ګوري نه زموږ د وزلۍ ته ګوري. دغه حق حقوق ورکړه د هلمند د نظامیانو حق حقوق یې پر ځای ورکړه. هغه خپل حق حقوق یې هغه ځای ته نه رسېږي. خپل حق حقوق نه شي اخیستلی. کېدای داسې اور بل دی په ساره پورې جنګونه وي مړ په سره اور کښې ورته پراته وي. طالب راشي هم ډب واخ په سر سرته کوي یا په عسکرو کښې درولی وو مړ دې کوي اوس بیا راغلی بیا دلته پیسې اخلی او پلانۍ وو څنګه وو په موږ کومه خوا وکړو تاسو هغه هغه لار وښه چې موږ دا خوا وکړو زموږ حق ته د نورو مقامات څخه یې ورسوي. ازادۍ د راډیو څخه یو جهان مننه. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو ته غوږیست. 12:09 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوو. اوس هم یو راپور درته خپروو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په تیر یو کال کې $1 میلیارد ته راکمه شوې ده. دا په تیرو کلونو کې شاوخوا $3 میلیارد وه. په دې اړه منور شاه یو راپور جوړ کړی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرانو د ګډې اتحادیې مشران وای د دواړو هیوادونو ترمنځ وخت په وخت د سیاسي کړکیچ او په وروستیو کې د کورونا وبا له وجې تجارت تر نیمایي ډیر کم شوی چې له وجې یې د تجارانو ترڅنګ پاکستاني او افغان ولسونه هم متاثره شوي دي. د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې یا جاینټ چیمبر آف کامرس د خیبر پښتونخوا یو مشر زاهد شینواري د اگست په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې مخکې به د دواړو هیوادونو تجارت په کال کې اوسطا درې ارب ډالر وو. دا راز په کابل کې د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی وویل چې اوس زیاتره افغان سوداګرانو د تجارت لپاره د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته مخه کړې ده.
لاند خبرونه په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونو تر تړل کېدو څلور میاشتې وروسته نن د چهارشنبه پورې د زمري په 15مه پوهنتونونه بیرته پرانیستل کېږي. جمهوري ریاست ویلي په دې اړه د کابینې په غونډه کې پریکړه شوې. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سېشنبه پورې د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیون ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیايي اداره تمویلوي. د چمن او سپین بولدک لار لپرانستل کېدو څو ساعته وروسته بیرته وتړل شوه. د چمن یو چارواکی ازادي راډیو ته ویلي سه شنبه مازیګر 15 بجې د غلار تر نامعلوم نیټه بیا تړل شوې. په بیروت کې د سه شنبه په ماخام یوې درنې چاودنې د غخار ولړزاو. پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې خاروي چې د چاودنې له کبله دود او پراخ زیان اوخته. راپورونه داسې دي چې څه باندې 3 کسان تر اوسه مړه شوي او څه باندې 4000 نور ټپیان دي. او د ایران پولیس وایي وروسته له هغې 19 کسان نیولي چې د تهران په ملت پارک کې له ځان سره د طالبانو بیرغ وړی و. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی ویلي دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته تللي وو. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس به هم یو تفصیلی راپور ته خبر کړو او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام. راپور داسې دی چې د القاعده شبکه او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکاري په اړه اندېښنې زیاتې شوې. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه شوې. ځینو فعالانو ویلي ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. صالح محمد صالح دغه موضوع څېړل یو بشپړ راپور یې پرې لیکلی.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغو یوه چاودنه وه چې چای مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغسې روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبان سره ډېر نږدې کار کوي. د دوی د فعالیتونو دوه ډوله دي. یو دا چې خپل د خارجي القاعده ډلې دي په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنگي قومندانان دي او حتی برابري ساته دي چې هغوی د القاعده ته خپل بیعت ورسره کړی دی او د هغوی سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو ویل سوي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مارو شمیر له 150 تر 200 پورې دی چې د بنگلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هرات پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نورې بهرنۍ افراطي ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچین نیولې تر هرات پورې
په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مورو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
په خو فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې د بلخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل شول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور دغه د ایران سره اړیکې دي. حتی دا سیول کېدل چې حمزه بن لادن د اوسامه بن لادن زوی په نیمروز ولایتو کې پاتې کېده او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدل.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نسته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي سرسخت سنیان دي په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوڅ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونه د خبرونو مشتره رسیدي چې دلته القاعده جنگلي طالبان سره اړیکې لري، شپراک اړیکې سره لري، خو تر اوسه پورې د اسکر راپور او د اسکر خبر مشت نه ترلاسه کړي. د القاعده د غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ایزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلوله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات ته تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي تر ډیره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کیږي نورې ډلې دلته ترسره کوي. طالبان چوپتیا غوره کوي او په ډیرو مسالو کې بیا دفتن د طالبانو له لورې اعلامیه نشر کیږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کیږي. مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعده د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي، یعنی څونه چې طالبان دلته پاتېږي او د دوی شتون سته هغومره د القاعده ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کېږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمان الزواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دې نه علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکې نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د
د القاعده سره اړیکې دا د نظر اختلاف د طالبانو مابین کې پیدا کړل دي. ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید دا اړیکې وشکو، مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنګیالي له قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یوه افراطي څانګه ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لا یې هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 میلادي کال له نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کیږي کتلی دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني الاصله ترورستانو شمیر د 6500 ترمنځ شول سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بېلابېلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې ترورستي ډلې سره متحدې کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حکانی ډلې او د توات نور ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي چیلنجونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پر چې پاکستان باندې قوي فشار وارد نه سي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د ته ورته د نورو ترهګریزو ډلو خاصتا د القاعده سره د هغوی اړیکه پرې سي، ځکه د افغانستان په بربادۍ کې یو مهم رول القاعده درلود چې اسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته اماده نه و چې ورته وسپاري.
وروسته له دې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه، امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډېر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدینو سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوخت وو، د هغې وخت نه د القاعده قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا دی چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي. او څلورم هم داره چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دي، په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوخت دي.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري د واشنگټن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزی وایي تر ډیره په موافقه کې ځای سوي تعهدات عملي سوي نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوې ده تر ډېره بریده موږ وینو چې په یو شمېر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنګونه کېږي، بریدونه ترسره کېږي، د طالب القاعده د امریکایانو له لوري عام وګړي وژل کیږي. زموږ هیله دا ده هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې د دوی ترمنځ ترسره سوي دي دوی د هغه سي پابند واوسي تر څو عام وګړي ونه وژل سي.
تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د طالبانو فعالیت په هیواد کې تر شلو د زیاتو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده، خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو په اړه وروستیو راپورونو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د موافقې د برخلیک په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي له آزادي راډیو سره په تماس کې د القاعده شبکې له غړو سره د دې ډلې اړیکې رد کړې دي.
آزادی او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. ستاسو د لا خوشی او بریالیتوب په هله د دې د نن ورځې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه لرو چې په تیرونی او کې مو مشترسته ولې دي. البته د دې لپاره چې اکثرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او ډیری پیغامونه وخت ترایسو، نو په دې خبرونه کې د سره مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه به له تبصرې پرته واورو او په نورو خپرونو کې بیا پر هرې ځانګړې موضوع باندې له اړوندو چارواکو سره خبرې وکړو. نو ډیر مو نه ځنډومو، ورځو یو پیغام راخلو زموږ د یو دوست څخه چې د کندهار څخه راستولی دی.
السلام علیکم. د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر او زوله په خطو باندې پیشي اخلي. سلایونه کتابچي و ارته لري د شروالي اسناد ارته لري. باران یا باد یې ځای ونړي لذي پیشي پر شمول د کومندانۍ امنیه صاحب د والي صاحب صدا خواهش کوم. یا ترکیه پلیز ډېر ستړي ډېر ستړي د هرې خوا ستړي د جنګو د هرې خوا ستړي دلته جنډي نور ستړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ د شنول د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له تله ټک ټک سلامونه. سلام، زموږ درخواست او غوښتنه د آزاد نهاد زموږ څومره ګوندي ومالي چې موږ سره چې پاکستان د ایران تر بیرته زموږ تګ راتګ ډېر زیات دی. پاکستان ته خو بې اندازې ډېر تګ راتګ دی. پاکستان ته هم زموږ دا درخواست دی. افغانستان ته زموږ دغه پاسپورټونه چې بند دي یا پاسپورټونه خلاص دي خو ویزې بندې دي. تګ راتګ زموږ بندې دي. زموږ دواړو خو حکومتونو د دا درخواست دا پیشنهاد دی چې دغه لارې موږ ګلان کړو. دغه لارې موږ خلاص کړي دا ځکه چې زموږ تګ راتګ زړ غواړي. موږ نه شو تلی راتلی پنځه ورځې ژوند دی.
الو، سلام علیکم. آزادۍ راډیو ته سلامونه. بار سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي. موټرې موړي دي، سړکې ویجاړې کړي دي او ټولې پخیم ځکې لندې کړي. تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
آزادۍ راډیو څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت فزیکي په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ښه کار نه کوي. دا د پایله کې
خبر
کو نظامی سیدان لڑے یا جگہ لڑے آخلگوتے یا جگہ هغه به وځه به ولا خلک ته نه رسیږي. اكو کوم کله نه رسیږي هغه خلک ته رسیږي چې دوی قدرتمنه یا واستاو لري یا یو په دغه کې ولاړي هغه کولای شي هغه اكو کوم رسیږي. او به وځه خلک ته اكو کوم نه رسیږي د خپل حق نه رسیږي. نمرې خلاف هغه لري لکه چرته څه یو مرسته کومه کوه خو په هغه لارې علاقه موږ لرې سر د موږ سر دغه یې لږه دا د هلمند د شهیدانو سربازانو حق و حقوق و دغه خلکو ته ورسېږي چې بېوال د بېوال خلک دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د کندهار ولایت اسمي اړیکه د سره نیولې ده په 1908 کې د پارلمان د پاره چې د شکران پر د تفکیرو باندې ول کېدل نو دغه ما شاد تر اوسه پورې نه دی راکول شوی. دا د بستا یو نیم کال اوسو کال یې سبا نه اوسو نو تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي شوی. دا اوس د ما شاد راکی نه راکی اوس موږ راځل چې سره شو دي خبر ته نه سنته ورغلی. هغه اسکر په دروازه کې ولاړ دی پرېږدیموم نه په چوک نه سره څنګه سنته تړل شوی دی. د انتخاباته کوم کمیسیون چې د لې په کندهار شهر کې د معلومات مو کړی دي نو هغه وایي د تاسو کوم څه بیا په ځبان کې تاسو نه راجوړ تر دروازه پر زموږ ما شاک نه دي معلوم وروره.
زه کرینجان د کندهار د ولایت څخه د جرید ولسوالۍ څخه د سنگسار د وطن څخه د جوارو د ساحې څخه د سوکانو د مسجد څخه دا خوایش لرم. په کوم نورځي د دولت څخه دا خواهش لرم چې زموږ میوې په پروش ورسیږي، لکه انګور، بینډي، بانجان، رومیان، ترکاری او داسې نور شیان، چې زموږ میوې په پروش ورسوي. او بل د دولت څخه دا خواهش لرم چې په سوله کې ډېرې الزلې وکړي، که په طالب کې مري خو هم افغانان دي، که په حکومت کې مري خو هم افغانان دي. خو خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي. خدای دې زموږ ملک ته سوله او اصلاح راولي. ومن الله توفیق.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بلی، السلام علیکم. زه برتمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام رسوم. موږ مسلم لارې، موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لوران یو. کندهار ته مربوطه ده چې موږ پولیس څخه پنځه زره
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیشتی ولار کیم دای گلمن ولاد د نزالی ول صلی د زرغون کلی د سینې څخه زنګ وهلی دی پیغام د تقریر دم په زرغون کلی کی ورور چانه دا غزما پیغام دي تر مسلمان پر ور کی دی ورور چانه دا چې غلاوی شروع دي چې کړي و نه کړه کور راوتای په عام لوکتل درولی د خلکو څخه شان اخینوز ما دا پیغام دی چې باید تر مسلمان پر لا خبر ورکو چې په دا کی کی ز غلو مخونی سي. السلام
سلامونه نیکی لسنگر تلیم دا زادی را دو طولو کارکون کو ریدون تو ان کو تا سلامونه ویم پس دا سلام دا او افغان پو توگا گیا وطن پو توگا ما دا پیغام دا چی دا دیورن کر خامانی پاکستانی زوکون بریتونه که ورس رز مخی رازی دا کنر سینی عدب دا چی داونی چی افغان اکمن نمی تا خواهیز دا گا دا او افغان پو توگا دا وطن پو توگا ویم چی دا دا غی مخوونی ول چی دا غزنا پیغام لورتون و چروا پو تا ورس آوی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلامونه نیکی له احترامات عقل خان شریکم د ننګرهار ولایت نه بسامات. ما دغه پیغام لوګور چروکه ته ورسوي روټانه نو خو در باندې تاجی پاکستان درته ورو سبا د کار خان په ټاپو دریږي اوبن ته ډیورن کار خان دې راپوښ شو غر نه نور مو چې سین تران دې شي دې دا پیغام نه لوګور چروکه دې
دل محمد لکنہار ولایت جڑی ولسوالی د چشاخه د کلیس خا پیغام پردم. مون مستنه او مشکل دادی د کنہار ماری باید مست په جڑی ولسوالی کی مکتبونه جوړ کی په دا کلی کی زین مناخم هیڅ مکتب نسته. چشاخه، پرمایان، ابوغدی، نیکلا، نادی اس مکتب میں سبائر مرت مکتبوں نے جو سمبر مشکل اندار دی البیاء و سلام بی احترام نزادی رجو سخدیر مننہ.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زدہ زادی رجو کرکون کا وردن کا تسلام نو امباد سلام و رورد مردہ مشکل دی چمادی ہمان ویلہ دن ادالی و لسالی ساری تنی ولی دا رورد دن تغلاوی کی جی دا غا حکومت پاملرنه نه ورته کوي ورور د دغو غلو مخنی نشي. هیله ده وروره چې دا زما پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي، زما غږ تر ټولو چارواکو پورې ورسوي چې ورور دغه زموږ مشکل را حل کړي د خدای په امان.
ازادي راډیو ته سلام وایم. بعد سلام زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته چې په کندهار کې د غلي د ښځو سره په زور کول او تاوتریخوالي سره دا حوزو همکاری دی، همکاری نستا او زی دا ترنوالی دا موسمی پر ایس همکاری نکی او آغا کسان چی او زی تا دا غلی کم اصنا دا ترنوالی دا انسان دا موسمی اصنا دی رخص دی ترنوالی که غرب دی نو آغای دا او زی میرین پولان دی هیچ اقدام نکوی.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډيري چې موږ امنيت مکان
افغانانو تل مېرمنو ته په درنه سترګو
کتل خزینه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندو هم هله کېږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
وعلیکم السلام.
همت که ما در زبال لالت چخه در پیغام نرکه بیردم زا در افغانستان در اسلامی دولت چخه در غشتون او حیل درم چیجر تجر پوری پا همتونون مکتبون او در حیوات طول تحصیلی او تعلیمی داره در خلق او شگردان پر مخوانی پرانیزی تکرانا چی رینو بیا پا دیبانی هم نکبو کیجیشی سو محدود پا همتونون او مکتبون تولیدی او شارون خلاصوی او کنه اینو باید زیر تر زیر را خلاصی زکه چی کال طول در غسی تیر سو او خلق لزده که سخه و رسته شاید پا پاته سوان منه نه
زده را دو کارکون که عوریدون که در زمان سلامون و احترامات و رسید نزد لگر ولی دازر و لسالین تماس کیم افغانستان در ولپون چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت یادرې په ولسوالۍ کې چې کوم د کرونا ویروس او کوم ستونزه وه د هغې په باره کښې مونږ عریضې کړي دي چې تقریبا یو وار زه تقریبا د درې څلوېښتو نفرو د اودسې نورو خلکو هم کړي دي او مونږ ته یې ویلي چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو را تایید کړي د ټول ارګانونه مې ورته تایید کړی اوس په ولایت کښې وایي چې ته دې عریضه بېرته واخله مونږ سره دومره په یوه پیسې نه شته او نه دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پوړي چارواکي زمونږ د لوګر ولایت یاد رې ولسوالۍ د دغو کرونا کوم ویرس شوی ده او کوم اسناد مونږ را وړي د ټولو ارګانونو تکمیل کړي دي هغې پوښتنه را ته وکړي. وسلام.
السلام علیکم قاری احمد یم له هرات څخه کوم دغه وروره زړه مو هم درسې زړه مو هم پر دغه د بیت المال باندې سېدي وروره دغه د باغس پسلغ چې دی دا د پښتو درختې دا یو سرمایه ده یو ملي سرمایه ده د افغانستان وروره دا مالدار په کښې پراته دي په ځینې په مني ګرده درختې په ځینې ارې ورته برانې ورته کش کړي دي ویس وي متوي و دا لنګې درختې دي وروره سوځي په مني هم پسې دوی وي نورو خلکو ته یې نه ورکوي زورواکې خلک دي په کښې پراته دي وروره دا خو د دولته څخه غواړو چې دا پسلږه خلاص کړي دا دا ملي سرمایه وه دا سې وه خلاص کړي ښه دغه مالدارو په ځینې په کومنی نه ځینې بارې دي په کښې پراته دي دغه د دغه ځکو څخه د دا پسلږ د نانه دي وباسي خلاص د دو قاچاقو د دو مخنیوی دي وکړي دا دولت دا یو څه بې صفایته دولت دی وروره چې د افغانستان سرمایه ده دولت په خبر نه دی هېڅ باساس یې نهشته نوم د دولت نه څه وم په پسلږ کښې وروره ګرده دا زورواکې خلک جار سړی سلا لري مسله دی بس وروره درختې دي واره کوي خلاصې سې دا پسلږ خلاصې دغه زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم زه سهیل احمد یم د هلمند ولایت نه زما پیغام دغه دی چې د هلمند پر سیند باندې کوم پل ډېر وختي د تله بودجه منظور شوې ده خو بیا هم د تله کار نه شروع کېږي ولې نه شروع کېږي په څه خاطر نه شروع کېږي زموږ ستونزه همدغه ده چې دغه مشکل را ته حل شي لنډه لار موږ ده دلته ده اوس موږ زه پر لوی لېرې لارې باندې را تېرېږو مننه ازادي راډیو
ډاکټر صاحب عبدالله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو آیا د افغانستان خلک په ایران کښې ایرانیانو غر کړه په ترکیه کښې ترکانو غر کړه د بېکارۍ د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي د غوچاغبرو سره دې نه ځي نو بدیله لار کمه ده محترمو صاحبانو ستاسو څخه دا سوال کوم یو بدیله لار تاسې درې سره قوې داسې را وښایه چې دغه بدیله لار مو ځای کړې ده باره دې افغانان دلته خپل کار او خپل مصروفیت کوي نو دا هره ورځ چې جنازې را ځي د دې ته داسې معلومېږي محترمو چې و تاسو ته د افغانانو مرګ او غرکېده کومه ارزښت نه لري خپل چوکۍ و تاسو ته ارزښت لري ډېره د افسوس خبره ده ډېره د شرم خبره ده او تاسو چې دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابره کوي که نه وي خلک بېخي پر سر راغلي دي بېخي اخرې درجې ته باره صبر او حوصله د خلکو ختمه ده طالبانو تاسو دې خدای را ولي کومه برنامه لرئ څه د بېکاره خلکو دپاره کومه برنامه چې لرئ څه شي هم هغه را مخته کوي وکیلانو تاسې را مخته کوي تر چوکیو ناست یاست او ډاکټر صاحب عبدالله او اشرف غني صاحب تاسو تر اوسه دا پېنځه شپږ میاشتې څه وزیران نه سره معلومېږي نو باره به دا خلک تر کومه صبر کوي تر کومه به حوصله کوي قاری احمد یم د هرات
زما جوړې خیرات شکر دې خدای فضل دی دار کمبور لوی لور بنده ده په لورک په سیمه کښې پربور بنده کړې ده موټر ټول پخوما روان زموږ دانه ده چې واچ ټول وډزېږي خدای په امان ده
السلام علیکم. زه عبدالله د ارګون د ولسوالۍ د فکرخا د ولایت نه خبرې کوم. آنتن پوهیږي چې د دې لپاره چې خلک سوی وي ارام وي، خلک سیمکارتونه اخلي، امید وي. د سلام شبکه اول وسو کې لږ کیفیت شو، اوس بېخي کیفیت خراب دی، تمامه ورځ سقوط وي. خلک په دې ارمان کې دی چې بل شبکې ته لاړ شي. دا دولتي وه، هم دولت ګټه وه، هم ملت لپاره ګټه وه. خلک په ډېر امید کې وو، اوس بېخي سقوط کړی دی. انجینر راشي خپل پیسې واخلي، بس پای نس کی لاړ شي. کنټرول نشته، پوښتنه نشته، هېڅ شی نشته. دا د سلام شبکه بېخي سقوط ته په ارګون کې کار نه کوي. زه امید لرم د تاسو په وسیله باندې خبر ورکړي